السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې په یو بل یو ساته پښتو خبرونه کې مو زیکرام الله اکرام او د غشان د تخنیک په برخه کې عبد الله عبید هر کله کو په دې هله چې روغ وسی او ری چې د افغانستان ولسمشرې معنی د جو بایدن د څرګندونو په خبرګون کې وایي چې افغانان تل متحد او یو ملت. جو بایدن په یو ټلویزیونی مناظره کې د شام به په ورځ ویلي چې د افغانستان متحد کول ممکن نه دي. دا نور مطالب مو په دې یو ساته خبرونه کې راټول کړي خو په پیل کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه ورو چې احمد تکل به وړاندې کړي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی د محمد محقق د زمانو ترمنځ جګړه کې د نوموړي یو زوی د ورور په ډزو وژل شو. په ننګرهار کې دوه امریکایي پوځیان په یو حمله کې ووژل شول او د تایلند په شمال ختیځ کې نن یو سرتیری د شپږو ملکی کسانو له وژنې او د 500 نورو له ټپي کولو وروسته ووژل شو. بشپړ خبرونه. د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق زوی باقر محقق د خپل ورور په لاس ووژل شو. د کابل امنیه قومندان سید محمد روشندل نن ازادي رادیو ته ویل چې د محقق بل زوی حسین په کور کې دننه پر خپل ورور ډزې وکړې او هغه یې ووژه. ښاغلی روشندل وایي په پیښه کې د باقر محقق ترڅنګ د دوی د کورنۍ اته نور غړي هم ټپیان شوي چې برید کوونکی حسین محقق هم پکې دی.
د استاد محقق د زمانو ترمنځ په کور کې دننه نشته سوي ده. ورونو د باقر په نوم خپل ورور وژلی. په پیښه کې د حسین نومي په ګډون چې د قضیې عامل دی ټول اته کسان ټپیان سوي هم دي.
چارواکي وایي ټپیان روغتون ته رسول شوي دي او پولیس د پیښې په اړه د تحقیقاتو د پیل خبر ورکوي. له بلې خوا محمد محقق په یو پیغام کې ویلي چې قاتل زوی یې له رواني پلوه روغ نه و. په ننګرهار کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. افغان چارواکي وایي برید هغه مهال وشو چې افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ ته روان وو. د امریکا پوځ وایي لومړني راپورونه ښیي چې پر امریکایي پوځیانو یو سړی چې د ملي اردو یونیفورم یې اغوستی وو ډزې کړي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان ډګروال سانی لیګټ نن سهار وختي په یو بیان کې ویل پیښه تیره شپه هغه مهال وشوه چې افغان او امریکایي ځواکونه له یوې سیمې څخه راستنېدل. لګیټ زیاته کړه چې لا هم د پیښې په اړه څېړنې کوي او د حملې د علت او انګیزې په اړه تر اوسه څه نشي ویلی. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ازادۍ راډیو ته ویل په دې پیښه کې چې ظاهرا یو افغان سرتیری کړي لږ تر لږه درې افغان سرتیری او یو شمیر بهرني پوځیان ټپیان شوي دي.
دو یو کس په دې معنی ډزې کوي او بیا دې متقابل انداز کوي. په دې پیښه کې هغه نفر متقابل وژل شوی دی او درې کسه د کمانډو او یو څو کسه د قاتل ملاتړ زخمیان شوي دي.
د غوڅ ملاتړ ماموریت سرچینې وایي افغان او امریکایي ځواکونه په دې سیمه کې د یو مهم مشر لیدو ته تللي وو چې برید پرې وشو. د کندهار امنیه قومندانۍ یو پولیس افسر له ښځو سره د ناسم چلند په تور نیولی دی. د کندهار د امنیه قومندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې جنایي پولیسو د سید محمد په نوم تورن افسر نیولی او دا مهال تحقیقات ترې کوي.
نو مینه کې چې کومو پولیسو د ښځو سره بد چلند کړی و یا په زور مخونه لسول د قومندان صاحب په هدایت سره د جنایي پولیسو راوستي چې اوس پیلندر تحقیق لاندې دی.
دا اقدام پر ټولنیزو شبکو د هغې ویډیو له خپرېدو وروسته کېږي چې ظاهرا نوموړی افسر له ښځو سره د ناوړه چلند په حال کې ښیي. د ویډیو د ډیرو خلکو غبرګونونه وپارول. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په چین کې په کورونا ویروس د مړو شویو کسانو شمیر له 800 واوښت. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن وویل چې په مرکزي ولایت هوبی کې پرون شنبه 9 تنه نور په دې ناروغۍ مړه شول چې په یوه ورځ کې په دې ویروس د مړینې تر ټولو لوړه شمېره ده. د دې کمیسیون په وینا له دې مړینو سره په چین کې پر کورونا ویروس د مړو شمېره 811 تنو ته ورسېده چې دا شمېره د 2002 کال په مارچ میاشت کې د سارس په ناروغۍ د مړو په پرتله لوړه ده. د سارس په ویروس چې کورونا ویروس ته ورته والی لري 1400 اویا کسان مړه شوي وو. د جان هاپکنز پوهنتون د نننۍ احصایې له مخې په چین او نوره نړۍ کې ټول 15549 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي. د تایلند په شمال ختیځ کې نن یو سرتیری د شپږویشتو ملکی کسانو له وژنې او د 500 نورو له ټپي کولو وروسته ووژل شو. د تایلند د روغتیا وزارت تایید کړی چې 22 کلن یاغي سرتیری امنیتي ځواکونو له 11 ساعته مقاومت وروسته په ډزو وژه. چارواکو د دې پولیس افسر نوم جاکراپاند توما خودلی او وایي چې نوموړی د ځمکې پر سر د یوې لانجې له کبله په غوسه شوی و. د تایلند صدر اعظم پرایوت چانوچا د دې پیښې په اړه خبریالانو ته وویل
په تایلند کې داسې پیښه ساری نه لري. زه هیله من یم چې دا به یوازنۍ او وروستۍ پیښه وي، ځکه چې هیڅوک دا ډول پیښه نه غواړي. اوسمهال داسې ښکاري چې دا حمله د برید کوونکي له رواني روغتیايي حالت سره تړاو لري.
د تایلند امنیتي چارواکو ویلي دي چې برید کوونکي له ډزو مخکې خپل قومندان په ډزو واژه او وسلې او مهمات یې ترې غلا کړل. او د ایران د کابینې یو غړي اعلان کړی چې دا هیواد به نن ناوخته فضا ته خپل یو سټلایټ وتوغوي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې ایراني چارواکو د دې هیواد د اسلامي انقلاب د 30مې کلیزې په درشل کې خپلو لفظي حملو ته زور ورکړی. له دې مخکې راپور ورکړل شوی و چې د دې سټلایټ توغول تر نامعلومې مودې پورې ځنډیدلی، خو آی آر آی بی خبري اژانس د اطلاعاتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر محمد جواد آذری جارمی له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د ظفر په نوم سټلایټ به نن د ځمکې مدار ته واستول شي. جارومی پر ټویټر لیکلی چې د ظفر د استولو لپاره معکوسه شمیرنه پر راتلونکو څو ساعتونو کې پیلیږي. تر دې دمه فضا ته د سټلایټ د استولو لپاره د ایران لږ تر لږه دوه مخکینۍ هڅې ناکامې شوې دي.
دا او نور خبرونه زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو د ازادي راډیو ټکی کوم. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د جو بایډن د څرګندونو په غبرګون کې وایي چې افغانان تل متحد او یو ملت وو.
د افغانستان خلک په دې خاطر چې خپل اتحاد او یک پارچګي وساتي.
د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند نومان جو بایډن په یو ټلویزیونی مناظره کې د شنبې په ورځ ویلي و چې افغانستان متحد کول ناممکن دي. د ملي اولي حکومت د اجرایي ریاست دویم مرستیال او د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق زوی باقر محقق نن د خپل ورور لخوا په کور کې په ډزو وژل شو.
متاسفانه که یک درگیری بین پسران استاد محقق صورت میگیره.
د کابل د امنی قمندانو او د افغانستان د حراست او ثبات شورا په ټاکنیزو کمیسیونونو غوښتنه کوي چې د بی طرفۍ د اصولو په پام کې نیولو سره د ټاکنو پایلې ژر اعلان کړي. د سیمې په مسایلو کې اوري چې د بلوچستان په لورلای سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ غونډه لننګونو سره سره جوړه شو. دغه شان په یو بل راپور کې واوري چې په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 800 کسان واوخت. د انصاف په لټه کې او اورکښوی او اجزانو خبرونه هم پام دی. یو سات کې خبريږي را سره پات شو. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. ولسمشر مانی د جو بایدن د څرګندونو په خبرګون کې وایي چې افغانان تل متحد او یو ملت وو. د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند نومان جو بایدن په یو ټلویزیونی مناظره کې د شنبې په ورځ ویلي و چې د افغانستان متحد کول ناممکن دي، خو ولسمشر مانی د څرګندونی په کلا کار دی. تفصیل د نسیم شفق پر راپور کې.
د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند نوماند او د امریکا د پخوانی ولسمشر د امرستیال جو بایدن دا څرګندونه چې ګوند د افغانستان متحد کول ممکن ندی په دې هیواد کې توند خبرګونونه راپارولې دي. ولسمشری مانی وایي چې افغانان تل یو ملت او تاریخ د دې خبرې شاهد دی. د ولسمشر مرستیال وایان د دورانی وزیری په دې اړه د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل:
د افغانستان خلک په دې خاطر چې خپل اتحاد او یک پرچگی وساتی د تاریخ په مختلفو دورو کې او همدارنګه په سختو حساسو شرایطو کې د یو بل تر څنګ ولاړ شوی دی او د افغانستان د دښمنانو سره په سخته مبارزه کړی ده.
په ورته وخت کې په عامه او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر پر خپل ټویټر پاڼه د امریکا له مرستو مننه کړې، خو د بایدن د خبرو په خبرګون کې ویلي: مونږ اړتیا نه لرو چې تاسو مونږ ته ملت جوړ کړئ، ځکه چې مونږ له پیړیو راهیسې یو ملت یو. د امریکا د دموکرات ګوند کاندید او د هغې هیواد د پخوانی ولسمشر مرستیال جو بایدن د شنبې په ورځ په ای بی سي ټلویزیون کې د 2000 میلادي کال د انتخاباتو د نوماندانو په یو مناظره کې ویلي چې د افغانستان متحد کول امکان نه لري. هغه ویلي دي د افغانستان په اړه باید ووایم چې زه د ملت جوړولو له مفکورې سره په بشپړه توګه مخالف یم. یوازینی کار چې موږ باید په هغه سیمه کې وکړو له تروریزم سره مبارزه ده. بایدن همداراز ویلي چې د یو سناتور او د پخوانی ولسمشر د مرستیال په توګه یې د افغانستان ټولو برخو ته سفرونه کړي او هغه څه چې ممکن دي هغه دا دي چې ولیدل شي تروریستان له سیمې پر امریکا د حملو د ترسره کولو وړتیا نه لري. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون مشر احمد جاوید رؤوف وایي افغانانو د خپل دښمن پر وړاندې تل خپل یووالی ساتلی دی.
افغانستان یو پیاوړی او لوی ملت دی او نړۍ ته یې ټکان ورکړی. ټول لوی ځواکونه لکه انګلیس، پخوانی شوروي اتحاد او امریکا دلته زور ازمیلی او ماتې خوړلې. افغانان تل د دښمن پر ضد مبارزه کې سره متحد وو.
د جو بایدن د سرګندونو په ټولنیزو شبکو کې هم توند خبرګونونه راپارولې دي او د دې شبکو ډیرو کارونکو د هغه خبرې رد کړي او ویلي دي چې افغانان یو ملت او سره متحد دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rferl.org.
وخت څلور بجې او 12 دقیقې. د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست دوهم مرستیال او د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق زوی باقر محقق نن د خپل ورور لخوا په کور کې پټازو وژل شو. د کابل پولیس وایي دا وژنه د محمد محقق د کشر زوی حسین محقق لخوا شوې او خپل ټپی دی. په ورته وخت کې د محمد محقق سیکرتر عصمت الله خنجری ازادي راډیو ته ویلي چې حسین محقق رواني ناروغي درلوده. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د محمد محقق زوی باقر محقق نن سهار د کابل د دریم امنیتي حوزې اړوند په دشت برچی سیمه کې خپل کور کې د خپل ورور حسین محقق لخوا په ډزو وژل شو. د کابل امنیه قومندانۍ مسؤلینو د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پیښې له شخړې وروسته رامنځته شوې چې د حسین محقق په ګډون د محقق نږدې اته کسان نور هم ټپیان شوي دي. د کابل امنیه قومندان سید محمد روشندل
له بده مرغه د محمد محقق د زمانو ترمن شخړه د دوی په خپل کور کې رامنځته شوی چې ورورې بل ورور چې باقر نومیږي وژلې. د حسین په ګډون چې د دې پیخي اصلي عامل دی اته کسانور ټپیان دي.
د خغلی روشندل په خبره د دې پیخي د څرنګوالي پاړه چېډین رواني دي. ټپیان روختون تړل شوی خود روختي وضعیت پاړه معلومات نشته. په ورته وخت کې د ملي والی حکومت د اجرایي ریاست دویم رسل او د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې زوی حسین له جدي رواني ستونزو سره لاس او گریوان و او په دې وروستیو کې ناروغي زیاته شوې و. خغلی محقق د غشان لیکلی چې حسین خپل رور د خوب پر محل وژلای دی. د حمله کې له دې پیخي وروسته حسین پر هغه امنیتي ګاردانو هم ډزې کړي چې د دې پیخي د کابو کولو پر لاس پکار شوی و چې څو تنه پکې ټپیان کړي او بل اخر په سیمه کې امنیتي ځواکونو پیخه کنټرول کړي او ټپیان روغتون ته انتقال کړي دي. د دې پیخي وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې له هیواد بهر دی د ټلیفون لاري د محمد محقق سره خپل غم شریکی څرګنده کړي. همدارنګه یو شمېر سیاسي رهبرانو لکه اجرایي رئیس عبدالله مخکینی ولسمشر حامد کرزی او د سولې علي شورا رئیس محمد کریم خلیلی د محمد محقق کور ته ورغلي او د پیخي لامل تسلیت ورکړي. محمد باقر محقق چې د سیاسي علومو په برخه کې لوړې زده کړې کړې وي تیر کال د ولسی جرګې انتخاباتو ته هم نوماند وو خو بریالی نه شو. هغه خپل پلار سره په یو شمېر بهرنیو سفرونو کې هم لیدل شوی وو. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
نوغه ازادي رادیو نوري. د افغانستان د حراست او ثبات شورا په ټاکنیزو کمیسیونونو غږ کوي چې د بیطرفۍ د اصول په پام کې نیولو سره د ټاکنو پایلې ژر اعلان کړي. د دې شورا ویان مسعود ترشتوال نن د وی خبري ناشته پر مهال ویل ملت تر دې زیات انتخاباتو پایلو ته منتظر نشي پاتې کېدای. خو د ټاکنو کمیسیون وایي تر اوسه پورې ورته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړې نه دي رسیدلې. تفصیل لناجی صاحبای اوري.
د افغانستان د حراست او ثبات شورا وایي د ټاکنو د پایلو نه اعلان په ټولو چارو سیوري غوړولی. د شورا ویان مسعود ترشتوال د یکشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال ویل د ټاکنو پایلې باید ژر تر ژره او په پوره بې طرفۍ اعلان شي.
مونږ له شکایتونو کمیسیون څخه غوښتنه کوو چې خپله وروستۍ پریکړه د قانون په اساس او عدالت اصل په پام کې نیولو سره پریکړه وکړي، او له ښکېلو اړخونو څخه هم غواړو چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له لورې د قانون په اساس چې کومه پریکړه اعلانېږي باید ورته غاړه کېږدي.
د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د روان لمریز کال د میزان په شپږمه نیټه ترسره شوه، خو تر اوسه چې د دې ټاکنو نږدې پنځه میاشتې په تېرېدو دي لا یې هم وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان زبیح سادات د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر اوسه ورته په رسمي ډول خپله پرېکړه نه ده سپارلې.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر اوسه پورې خپلې پریکړې موږ سره نه دي شریکې کړې. کله چې دا پریکړه ورسېږي کمیسیون پرې کار کوي څو معلوم کړي چې کوم محلونه بیا شمېرنې ته اړتیا لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د تېرې چهارشنبې په ورځ ډېری پریکړې د هغه 300,000 جنجالي رایو په اړه وي چې د میزان په شپږمه کارول شوې وي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویاندې زرمینې حقجو بیا وویل ډېر ژر به پله پریکړه کمیسیون ته وسپاري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید بیا وایي که چیرې وضعیت دغه شان دوام وکړي دا به یوه میاشت نور هم وخت ونیسي او د دې ټول مسؤلیت به د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په غاړه وي.
زموږ غږ ازادي راډیو نوري درنو اوریدونکو، ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې په اف ام 3.15 او دغه شان په ټوله سیمه کې په منځنۍ سپدول شپږ نوي رڼا اوریدل شي. د بلوچستان په لورلای سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ غونډه لننګونو سره سره جوړه شوه. غونډه د غورزنګ د یو مخکخ محمد ابراهیم ارمان لوڼی د لومړي تلین او دغه شان د غورزنګ د مشر منظور پښتین د راخوش کېدو په هدف جوړه شوې ده. اسد الله لودین په دې اړه دا راپور چمتو کړی.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مسؤلین وایي پاکستانی چارواکو په لورلای سیمه کې د غونډې اجازه ورکړې وه، خو غونډې ته په نږدې کېدو ډېرې ستونزې ورته راولاړې شوې. د غورزنګ د بلوچستان مشر نصیب الله ناصر د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې چارواکو د غونډې له ځایه څوکۍ لري کړي او له ورغلو میلمنو سره یې ناسم چلند کړی دی. د ښاغلي ناصر په وینا هلته د دوی غونډې ته ورغلې لارې بندې شوې او هغې ځمکې باندې اوبه ورخوشي شوې چې دوی پکې د غونډې تکل کړی وو.
کما چې جلسه د زموږ ان شاء الله ول عزیز ته به دې کې ورجوونه زرا او خلک ناشتي دې دوی د خوف او د راسه باوجود دې دوی د لارو بندو دلو باوجود نو موږ دې په فخر سره دا ویو چې ان شاء الله پښتانه خپل حق د غشتو دي سره تیار شوی دي او خپل حقایق یې پیژندل دي او په خپل مشرانو باندې پرې اعتماد ډیر لوی جلسه د سوسیو دی په توګه دا به ان شاء الله ول عزیز دې لورلای تاریخي جلسه وي.
د غورځنګ نننۍ غونډې ته د ارمان لونی خور وړانګ لونی سنا اعجاز او یو شمیر نور فعالان ورغلي دي. د غورځنګ د صوبایي کمیټې یو غړی عبدالرحمن وایي ځایي چارواکو د جلسې مخنیوي لپاره مختلف لارې چارې خپلې کړې وې خو خلک ور روان دي.
لاغه بعد یې جتون خلاص کړ بیا مختلف عربي استعمال کې مین چوک د پاتا خان چوک هغه بند کړی وو.
نننۍ غونډه د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو فعال ارمان لونی د لومړي تلین او د غورځنګ د نیول شوي مشر منظور پښتین د راخوشي کېدو په هدف رابلل شوې. ارمان لونی تیر کال د فبروري په دویمه نیټه په لورلای سیمه کې د پولیسو د شکنجې له امله ووژل شو. له هغه وروسته غورځنګ څو ځله لویې غونډې وکړې چې په دې وروستیو کې مشر منظور پښتین او یو شمېر نور فعالان پاکستاني پولیسو ونیول. د پاکستان د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال محسن داوړ له دې وړاندې ویلي چې د منظور پښتین او ملګرو تر خوشی کېدو پورې به د دوی اعتراضي غونډې دوام ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د معلولیت لرونکو وګړو وضعیت د اندېښنې وړ بللې ده. د دې کمیسیون کمشنری بنفشی یعقوبی نن د معلولیت لرونکو وګړو له وضعیت څخه د یو څېړنیز راپور د خبرولو پر مهال وویل چې شبي اقدامات معلولینو ته بسنه نه کوي او باید لا نور کار وشي. د کمیسیون له حکومت وغوښتل چې د معلولینو د حقونو او امتیازاتو نوی قانون تصویب کړي. په دې اړه ناجی صافی راپور برابر کړی.
د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون نوی موندنې ښیي چې د دې هیواد معلولیت لرونکي وګړي د روغتیايي ښوونیزو او کار د خدمتونو له نشتوالي او توپیري چلند سره مخ دي. د دې کمیسیون کمشنری بنفشه یعقوبی د یکشنبې په ورځ د معلولیت لرونکو وګړو له وضعیت څخه د یو څیړنیز راپور د خپرولو پر مهال وویل د معلولیت لرونکو وګړو د ستونزې لامل شوي چې دوی له ټولنیزو محدودیتونو سره مخ شي.
معلولیت لرونکي وګړي معمولا له بیلابیل ستونزو، له هغې ډلې د کورنۍ او ټولنې له لوري له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د کورنۍ په کچه د سپکو سپورو ویل او همدارنګه په ټولنه کې ناباوري او د دوی نه منل له نورو مسایلو دي. دوی همدارنګه روغتیایي امکاناتو ته هم لاسرسی نه لري.
میرمن یعقوبی وایي دغه کمیسیون په 2019 میلادي کال کې د معلولینو له 909 ډلو سره د افغانستان په 28 ولایتونو کې مرکې کړي او دوی ستونزې پوښتلې دي. د هغې په خبره که څه هم حکومت معلولینو ته ځینې کارونه کړي دي، خو په خبره یې لکه څنګه چې لازمه وه دوی ته د ځانګړو زده کړو لپاره زمینه نه ده برابره شوې. د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو او امتیازونو په اړه د نوي قانون تصویب او د دوی د مادي امتیازاتو په وړاندې د تبعیضونو لرې کول د ذهني معلولیت لرونکو کسانو لپاره د وړتیاو لوړولو او ملاتړ مرکزونو جوړول او د معلولیت لرونکو ماشومانو لپاره د زده کړو زمینې برابرول په هیواد کې د معلولینو د وضعیت د ښه کېدلو لپاره د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا مطرح شوي وړاندیزونه دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ورکړ شویو شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې د 1 میلیون په شاوخوا کې معلولین اوسیږي. په ورته وخت کې یو شمیر معلولین هم دوی ته د ځانګړو امکاناتو د نشتون له امله انتقاد کوي. د 30 کلنې زرمینې دوه پښې د ماین په چاودنه کې پرې شوي. دا چې اوس یې د خپلو زده کړو تر بشپړولو وروسته په یو موسسه کې د روغتیا لومړنیو خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې دنده اخیستي، د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما په ماشومتوب کې خپلې دواړه پښې د چاودنې پر مهال له لاسه ورکړې. ډېرې ستونزې مې وګاللې. زه د یو عادي کس په توګه ژوند نشم کولای، زده کړو ته نسم رسېدلی. کله چې د سړک پر سر ولاړه یم، آن موټر هم نه درېږي. تر هغې چې ما خپلې زده کړې خلاصې
زرمینه وایي د نورو ستونزو تر څنګ هغه څه چې رنځ وړي د خلکو لخوا د سپکو سپورو اوریدل دي. له دې ټولو سره د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ویان ضیاءالحق فضلي وایي دوی د معلولیت لرونکو وګړو د امتیازاتو او حقونو په قانون کې بیا کتنه کړې او د معلولینو ستونزو د هوارولو لپاره جدي هلې ځلې پیل کړې دي.
زموږ غږ آزادي راډیو ناورې په اوروزګان ولایت کې خبریالان دولتي چارواکي د معلوماتو په نه ورکولو تورنوي. دوی وایي په دې ولایت کې ډېری مهمې امنیتي ادارې ویاندویان نه لري او نه هم له رسنیو سره معلومات شریکوي. خو د اوروزګان ولایتي اداره بیا وایي چې اوس یې په دغه ولایت کې له رسنیو سره خپلې اړیکې پراخه کړي او معلومات په خپل وخت له رسنیو سره شریکیږي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
اورزګان کې میش د سیمایزو او نړیوالو رسنیو خبريالانې دا کوي چې سیمایزي په ځنګړې ډول امنیتی ادارې پر خپل وخت تر سره معلومات نه شریکوي. د زیاتوی ډیر ځله چې یو پیښه کیږي د چارواکو د نه معلومات ورکولو لامل دی اړ دي چې له یو شمیر غیر مسول سرچینو معلومات واخلي چې د کیکې نوی او وروسته بیا ستون زیورته جوړوي. خبریال احسان الله ولسمل ازادي راډیو ته ویل کله چې د چارواکو د سترګو په وړاندې هم یو پیښه رامنځته کیږي په یو بهانه او بل بهانه ځان پټوي او نه غواړي چې له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
روزګان کې خبریالان له زیات ستونزو سره مخ دي د معلوماتو نه لاسرسي له امله. خبریالان تل معلومات ته لاسرسی نه لري. په داسې حال کې چې روزګان یو ناامنه ولایت دی او هر ورځ امنیتي پیښې پکې رامنځته کیږي. کله چې موږ خبر راخلو یا راپور راخلو، تر ډیره پورې خبر او راپور موږ د سرچینو په حواله راخلو یا داسې.
د خبریالانو په وینا په دغه ولایت کې امنیه قومندانۍ څلرمه لیوا او د ملي امنیت اداره هیڅ ویاند نه لري او نه هم ولایت مقام رسمي ویاند لري. له دې سره د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسولین هم د اوروزګان میشتو خبریالانو د ایداوي تاییدوي. نجیب الله لطیف چې په اوروزګان ولایت کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول دی، ازادي راډیو ته ویل چې دې چاري خلک پر رسنیو او حکومت باندې هم بې باور کړي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د امنی قومندانۍ ملي امنیت او څلورمې لیواله مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو یو شمیر مو اړیکې ځواب نه کړې او یو شمیر بیا له خبرو کولو ډډه وکړه. د اروزګان ولایت مقام مسؤلین هم دا ستونزه مني، خو وایي چې اوس د ولایتي ادارې اړیکې له رسنیو سره ښه شوي دي. زړګی باجی چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې په ولایت مقام کې د والي له لورې رسنیو ته د معلوماتو ورکولو د مسؤل او یا هم سرپرست ویان په توګه ټاکل شوی، ازادي راډیو ته داسې وویل.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې نږدې ورځو کې البته د اروزګان ولایت مقام د ټولو رسنیو سره خپلې اړیکې پراخې کړې دي. البته در مخه هم اړیکې وې خو په دې نسبت نه وې. البته فعلا د 80% پورې اړیکې ګړندي شوي دي او پرمخ تللې دي په هره برخه کې.
خبریالان وړاندیز لري کچيري بیلابیل ادارې رسنۍ سره د معلوماتو د شریکولو مسولین ولري، نو رسنۍ به هم په دې توانیدلې وي چې د پیښو په اړه خبرونه او راپورونه پر خپل وخت له خلکو سره شریک کړي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
چین کې په کورونا وایرس د مړو شو شمیر تر 300 کسان واوخت. دا شمیر په 2002 او 2003 میلادي کلونو کې د سارس په ناروغي د مړو تر شمیر زیات دی. د سارس په وایرس چې کورونا ته ورته والی لري 200 مړه شوي. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړي.
د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن یکشنبه وویل چې نه اتیا نور کسان پرون تر ډیره د چین په هوبی ولایت کې په دې ناروغۍ مړه سوي چې دا په یوه ورځ په دې وایرس تر ټولو زیاتې مړینې دي. له دې سره تر پرون ناوخته په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر 811 ته ورسېد. دا وروستي ارقام په داسل کې خپاره سوي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په وروستیو څلورو ورځو کې په هوبی ولایت کې وضعیت یو څه ثابت شوی، خو سازمان خبرداری ورکړی چې د مړینو شمیر به لا هم ممکن زیات شي. له دې سره د کورونا وایرس د مړو شمیر د سارس ناروغۍ د مړو تر شمیر واوښت. په چین کې په 2002 او 2003 میلادي کلونو کې د سارس په ناروغۍ چې کورونا ته ورته وه 240 تنه مړه شوي وو. د نړۍ په سطحه په سارس ناروغۍ 8000 کسان اخته شوي وو چې 800 کسان یې له کبله مړه شوي وو. د نن ورځې د تازه ارقامو له مخې په چین کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو 10549 پیښې ثبت شوي دي. خو د هوبی ولایت په مرکز ووهان کې چې دغه وایرس اول پکې کشف شو، خلک له سخت وضعیت سره مخامخ دي. زیاتره یې د ترانسپورټي سیستم د ګډوډېدو له کبله خپلې ورځنۍ اړتیاوې نسي پوره کولی. لا هم د بیلابیلو هیوادونو اتباع د چین په هوبی ولایت کې بند پاتې دي چې په هغوی کې افغانان هم سته. احمد مشال جمالزی د هوبی ولایت په مرکز ووهان کې افغان مواصل دی چې ازادي رادیو ته ویلي د تیر میاشتې له 23 نیټې قرنټین سیوی دی.
د خپل دولت نه غوړو چې هر څومره زر تر زره موږ د دې ځای نه انتقال کی، که موږ د دې ځای نه د ویروس په عمله خپل ژوند له لاسه ور نه کړو، نو په دې امکان ډیر دی چې موږ خپل ژوند د روحي حالت د لاسه ور کړو.
په چین کې د کورونا وایرس له کبله حکومت مجبوره شوی ځینې شهرونه بند کړي. په هوبی ولایت کې ګڼ کسان د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له خپلو استوګنځیو د باندې نسی راوتلی. په چین کې دې کار د ناروغۍ په وړاندې د دولت پر مبارزې د خلکو انتقادونه پارولی دي. خلک هغه وخت لا غوسول چې د کورونا وایرس افشا کوونکی ډاکټر لی وین لیانګ په همدې ناروغۍ مړ شو. کورونا وایرس اول د ووهان ښار د سمندري خوړو په یو مارکیټ کې خپور شو چې د عجیبو غریب حیواناتو غوښې پکې خرڅېده.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري درنو دوستانو، روانه خبرونه مو پر ویب سټ هم په ژوندۍ بڼه تعقیبولی شئ په تمه د ازادي رادیو ټکی کام. او لکه څنګه چې تاسو خبر یاست درنو دوستانو، د 19 کلونو کم عمر ځوانانو د کرکټ نړیوال جام سیالۍ پایلو بنند. هندوستان د 19 کلونو کم عمر ځوانانو دغه شاند بنگلاديش د کم عمر ځوانانو ترمنځ روانه ده. بنگلاديش لوبډلې ټاس ګټلې او په خپلې د منډو جوړولو نه البته د توپ اچونې پریکړه کړې وه او هندوستان ته یې د منډو جوړولو بلنه ورکړې وه. هندوستاني لوبغاړو په ټولو 500 اورونو کې چې البته وسل ویخت او ترې ولوبولې شول یو سل واویا منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. له دې وروسته به بنگلاديش خپل پاڼې پیلوي. یو سل واویا هدف تقریبا په 500 اورونو کې کم دی او دا ښکاري چې بنگلاديش په لومړي ځل باندې یو نړیوال ورکه خپل کوي. سلور بجو دیرش دقیقې شوي. احمد تکل د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي. له هغه وروسته نور دوه اونیز پروګرامونه لرو. هیله ده چې دا هم را سره واوري او لاغې نه ما وروسته البته سپورتي خبرونه هم له یاده مباسي.
د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند د مشر محمد محقق زوی باقر محقق نن د خپل ورور په لاس ووژل شو. امنیتي چارواکي وایي د محقق بل زوی حسین په خپل کور کې دننه باقر په ډزو وژه او د کورنۍ اته غړي یې ټپیان کړل. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې تیره شپه دوه امریکایي پوځیان ووژل شول او شپږ نور ټپیان دي. د امریکا پوځ وایي پر دې سرتیرو یو سړی چې د ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و ډزې کړې. د ننګرهار والي وایي په دې برید کې درې افغان کمانډو هم ټپیان شوي. د کندهار امنیه قمندانې یو پولیس افسر له ښځو سره د ناسم چلند په تور نیولی دی. چارواکي وایي جنایي پولیسو د سید محمد په نوم افسر چې له ښځو سره یې ناوړه چلند کاوه او د هغو مخونه به یې په زور لوڅول نیولی او د محل تحقیقات ترې روان دي. په چین کې د کورونا ویروس له کبله د مړو شمېر له 200 واوښت. د چین ملي روغتیایي کمیسیون وایي د هوبی په مرکزي ولایت کې پرون 9 نور کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شول چې له دې سره د ټولو مړو شمېره 811 ته لوړه شوه. د تایلند امنیتي ځواکونو هغه سرتیری وواژه چې د دې هیواد په شمال ختیځ کې د 12 ساعته مقاومت په ترڅ کې 26 کسان ووژل او 55 نور یې ژوبل کړل. او د ایران د اطلاعاتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر اعلان کړی چې دا هیواد به نن ناوخته یو ساتلایت فضا ته وتوغوي.
په خوس ولایت کې نن د فوټبال د نهدر سلوب ډلو ترمنځ 45 ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. دغه ولایت د فوټبال فدراسیون رئیس عبدالفتاح واکمن ازادي راډیو ته وویل چې له دغه لوبې هدف د ځوانانو غوره لیگ الف ګروپ ته د ټولو ډلو معرفي کول او په ترتیب سره نورو ګروپونو ته د لوبډلو معلومه ول دي. د ښاغلي واکمن په خبره په دغه سیالۍ کې د خوس او ولسوالیو شاوخوا 200 لوبغاړو ګډون کړی. خوس هغه ولایت چې له کرکټ سربیره د فوټبال لوبې پکې هم زیات مینوال لري او هر کال په همدې موسم کې پکې دا ډول لوبې ترسره کیږي. د افغانستان اولمپیک د 2020 کال ورزشي پروګرام او د ملي اولمپیک کمیټې ودانۍ لا بیا رغونې وروسته نن په کابل کې پرانستل شوه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې غړي مجیب قاریزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام اساسي هدف د افغانستان د ورزش په برخه کې د خصوصي سکتور د پانګې اچونې د ملاتړ او قدردانۍ و. د نوموړي په خبره د ملي اولمپیک کمیټې ودانۍ ته په کابل ښار کې د 2019 کال د جولای په لومړۍ نیټه د چاودنې له امله مالي زیان وختي و چې له بیا رغونې وروسته نن پرانستل شوه. د پروګرام په برخه کې په کابل کې د جاپان سفیر د ډاکټر تتسوناکو موراده او خدمتونو په ویاړ چې د خصوصي ورزش په برخه کې کړی وي د اولمپیک کمیټې له لوري د ناکامورا په افتخاري مډال ونازول شو. او د اسپانیا د لا لیگا د دروشتمه اونۍ لوبي په لړ کې نن ریال مادرید د اوساسونا او همداشان بارسلونا ریال بیټس فوټبال لوبډلو سره لوبيږي. د نړیوالو ورزشي پاڼو د راپور لمخې لومړی لوب نن په ځای وخت ماخم اونۍ مې بجې پیلېږي. ها خو بارسلونا او ریال بیټس بنن شپه 12 بجې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بل یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویډر کوې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واوري چې د کندهار ولایت د قولي اردو د سلورم کندک ځینې منسوبین شکایت کوي چې د روان ژمی یو میاشت تیره شوه خو دوی ته تر اوسه ژمنی د ریشي نه ده ورکړل شوې. دغه ستونزه باید د دفاع وزارت د چارواکو غوږ ته ورسوي چې ستونزه چیرې ده او هلته یې څه تدابیر لري. زه خان محمد سین دغه خپرونه وړاندې کوم. لومړی به د کندهار د قولي اردو د سرتیری او ورپسې به د دفاع د وزارت د چارواکو خبرې واورئ. پام مو ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
دغه سرتیری مونږ ته خپل نوم ریاض خودلې او دا چې څه ستونزه لري دا به په خپله ووایي.
د کندهار د قولي اردو د کنده کې چار نوې ټلیفون کړه چې دلته مونږ داسې مشکلاتو سره مخ یو چې نوې حل کولای شو. نه دلته مونږ ته کمپالیس پوکره کوي، نه دلته مونږ چې د کمانډو نه فارغ شوي. د کمانډو درې میاشتنی رسخت دی او د مونږ دلته پنځه میاشت روان ده، نه څوک رسخت راکوي. پوه شوې؟ نم ډوډۍ صحیح ده، بسار څه ګډوډ دي، پنځه ساعته پیرې دي، هر څه ګډوډ دي.
تا خو ډېر مشکلات وویل، اوس له مونږ سره کوم مشکل مطرح؟
فعلا دا مشکل مطرح کوم چې مونږ ته مثال دریشیانې راشي، مونږ ته خپل کمپلې راشي، دغه جمع دی، مونږ نو دغه مشکلات سره بېخي زیات مخ یو.
ژمې خو شروع دی، تاسې ته د ژمې لباس یا دریشي نه ده درکړې؟
بېخي نه ده راکړې. دلته پنځه میاشت دي ما روان ده چې زه راغلی یم، بېخي ما له هېڅ شی نه ده راکړې. بیا بل ورځ نه نه کمپلې راغلې، ما ورته یو کاغذ بل چاته ورکړې.
په دغه کنډه کې ته یوازې چې دا دریشي دې نه ده اخیستې او که نور هم شته؟
نور تم ندی ورکړې، یو تم ندی ورکړې. بس هغه زاړه چې مثال وکاله څلور کال چې دلته دي هغه غوي لري چې هغه په خوای ورکړې، نور یو هم نه لري.
تا ویل چې کمپلې او دریشي دغه دواړه ندی درکړې؟
نو تا و دی غوڅه کې دغه یخ درې شان یو خدای کړې کړې دغه درته تم په پیسو جوړو. دلته ټول شخصي اخستې، ټول مونږ په تنخوا باندې خپل دریشي، یو دریشي 3000 افغانۍ قیمت لري.
ښه، دریشي خو په خپل اخستې، کمپلې سره هم سکړې؟
کمپنیم بس شخصی ما خسته تو کو خو یخنی نزان نشو وجلای.
نو دغه شکایت هم نه ده کړی خپل مسؤلینو ته؟
بس وای کو یی نه دی راغلی، البته انده خبر ده نه دی کمال شوه، بس انده خبر.
امنیتی ارګانونه خو د ژمی په سر کې ټول قطعات ته د کمپلو او ژمنیو د ریشه او اکمالات کوي. ستاسو قطعه ته ول نه ده کړی؟
نه کنه، وته وای اکمالات هم دي شوی. دولت چې مونږ تراوړي مونږ به تاسو ډیر کو بد خبره مونږ ته کوي. نو
او د تنخواه مساله د څنګه ده؟
تنخواه هم بس دغه دوه میاشتې کېږي چې تنخواه بنده ده، بس تر اوسه پورې نه ده حواله شوی.
علاوه په دریشه او کمپلو، د شپې چې پکې استراحت کوي کاغوش، د هغې مسله څنګه ده؟ بخاری پکې شته؟ تاودي دي؟
او کاغوش هم تود ده، خو بس دغه مثال چې دا کاغوش کې دا بستري دي، دا بېخي زړې دي، پوه شو؟ د تشنابونه خراب دي، بېخي بسار څه مړه ګډوډ دي، لکه هماغه د امریکایانو په وخت کې چې مثال کوم دلته خدمت شوی دی، پوه شو؟ هماغه تشنابونه دلته پراته دي، څلور پنځه تشناب دي، مونږ پنځه ټولیان لري، هماغه جوړ دي، نور ټول خراب دي، ټول بس بند دي، خراب.
کاغوشونه مو په کوټو کې دي؟
نه نه، غټ غټ کاغوشونه لرو، غټ غټ. شپږ میاشتې کې باید یوه دریشي مونږ ته راکړي، هغه دریشیانې مونږ ته تر اوسه پورې نه دي راکړې. بېخي دا څو کاله کېږي دریشیان نه دي ویشل شوي. دې کنده
د دریشیګانې په کال کې څو ځلې تبدیلېږي؟
باید دوه ځلې تبدیل شي. دلته تر اوسه یو ځلې هم نه دي ورکړي، بېخي نه دي راغلي.
یو د اوړي دریشي او بل د ژمي دریشي؟
بېخي نه دي راغلي، یو هم نه دي راغلي. اوړي خو مونږ یوازې د اوړي راکړم چې دغه صرف دریشي یعنې یونیفورم په غاړه وي که نه، خپل دولت یونیفورم مونږ ته نه دی راکړی، مونږ خپل ځان ته شخصي جوړوو، په 3000 افغانۍ یو جوړوو.
خسته مشکل به مسؤولو چارواکو سره شریک کړو.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د دفاع وزارت لوایاند ښاغلي روح الله احمدزی سره شریک کړه. احمدزی صاحب، د کندهار ولایت د قولي اردو د څلورم کنډه کې یو شمېر سرتیرو ازادي راډیو ته ویلي چې ژمی شاوخوا نیمایي ته ورسېد، خو دوی ته تر اوسه ژمنۍ دریشي نه ده ورکړې. په دې حیسه کې ستاسې نظر غواړو چې ستونزه چیرې ده او هلته به یې څه تدابیر ونیول شي؟
د ملي دفاع وزارت رهبري د خپلو ټولو سرتیرو چې عملا دوی په جبهه کې دي او د افغانستان د خلکو د دښمنانو پر وړاندې دوی جنګیږي، دوی ته لازمه او جدي توجه لري. د ژمنیو البسو د توضیح په برخه کې اجراءات د مرکز نه په وخت زمان سره شوي دي او زموږ ټولو قطعاتو ته د دوی ژمنۍ البسې ورته رسېدلې دي. دا چې ولې دغه سرباز ته زموږ البسه ورته نه ده توضیح شوې، دا موږ په جدي توګه څېړو او ډېر ژر به د دوی ستونزه حل شي، چون د دوی هغه مربوطه قطعې ته ژمنۍ البسه ورته رسېدلې ده. دا چې ولې دته نه توضیح شوي، دا به موږ ډېر زر همدا اوس بررسي کوو. انشاءالله د دې ستونزه به په ډېر کم فرصت کې حل شي.
د انصاف په لټه کې
د درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د کندهار د قولی اردو د یو کندک نه یو سرتیری ازادي راډیو ته ویلي چې ژمی نیمایي ته ورسید، خو دوی ته تر اوسه هم ژمنۍ دریشي نه ده ورکړې. او د دفاع د وزارت ویان ښاغلي روحلا احمدزی وویل د دغه ستونزې حل ته به همدانن اقدام وشي. درنو اوریدونکو، د انصاف په لټه کې د پروګرام د تیرې اونۍ یوه موضوع هم در سره شریکوم، او هغه دا چې تیرې اونۍ د انصاف په لټه کې پروګرام ته د حفیظ الله په نامه یو کس ټیلیفون کړی و او خپل ستونزې شریکه کړې وه. دا چې حفیظ الله آزادي راډیو ته د کومې ستونزې په اړه ټیلیفون کړی و په خپله به یې ووایي.
وقتی خو هر وقت ولات زو والا سم که از مستر سم نسو برنامه مازنگ ول ولات ول را وس از مستر به خست شد ان شاء الله دی راج کری دی دغه ته مایبین ریاست تل تو غلط ورلو مایبین ریاست دغه څنګه و رئیس نه و هغه تل کابل ته ور ور هر اخر دی ان شاء الله دی راج دته زنګ و راته ان شاء الله ست کار علی دی ان شاء الله.
خ ازادی رادیو ته دی د ټلیفون ورسته په کارونو کې سپر مخته گوشو او سو امیدواری درته پیدا شو.
عمر زوګ مرا زنګ ولا راس دغه تر راس ولا تر درا تر ولا اریز دی ول راس ولې سر ولې تر واره دو ول څه څه راځي اده چې زنګ ول راس د ادم سره به کار وره نه اته ما راځي چې دغه ته دا مې بین ریاست ته راځي کله ول کله کار کیږي.
د ازادي رادیو له دغه پروګرام نه راځي
راځم دخې د 100% راځم دخې ډیر راځم دغه راځي.
درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولري او قانوني وي، لازادي رادیو سره شریک کړئ چې د مسؤلینو غوښتنې ورسیږي او پاره اقدام وشي. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. زه فریبا زاهر خوشاله مچ داونی بیا هم یو بل خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې هم موږ هغه پیغامونه لرو چې ځینو اوریدونکو په خپل سیمو کې اورکسان موندلې دي او د غوې نشانې راته وایي، او هم ګورستبه بیا ستاسو هغه پیغامونه خبرو کو چې تاسو په خپل اورکو دوستانو پسې ګرځي. نو د خبرونې د جوړش سره سم ارزو د هلمند ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام اورو چې د په خپل سیمه کې د یو پیدا سوي کس په اړه معلومات راکوي.
السلام علیکم. زه زموږ اورک پیرا سوي چې د چارچنل رسولین د خرخوردین د سیمولی زموږ د وطن دی. زه د هلمند ولایت نه هرسراس په سیمه کې ما ته د پدغه شماره زنګ ووي 0 8 9 9 9. دمی واتیا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زینا فرید ملک د کابل والا د احسان نه دلته کتل احمد علي په نامه خدای لګره جګ دا میدان نه نه چکی شي نه کول نه درته سوال نه کوړی څه کی پیدا کی نو ما ته لته شي رد نه څه پر وسه واتیا نه سو پیږه پنځه دوا سو و څه پر و و اته یو پیږه پیږه فلور نه اته
السلام علیکم. زما هم سلامونه قبول کی قدردان مبارک د هلمند ولایت څخه خبره در سره کوم. تاسو یو ځوان دی په فیسبوک کې هغه چې پورته شوی دی، نو هغه بل و په ایران کې فیسبوک تاګه چې پورته کړی دی، نو دا چې دی د میدان ورګ ولسوالۍ دی و خاص په ایران کې وسیږي. نو یو بل و مات مات معلومات راکړی دی چې دغه نمبر ازادي راډیو ته ورک نومی حضرت گل دی او داسې بابا حضرت گل دی شمس الله دی او دور نومی مقصود دی. نو که څوک د دې په اړه معلومات غواړي نو زما سره په دغه شمیره اړیکه ونیسي 0 0 5 1 5 6 3. په ایرانی شمیره جام اړیکه وسره ونیسي دا ځوان سره چې هغه په فیسبوک کې پوته کړی دی اکس او 0 0 9 8 9 او دیر ته سوارلس سپر اتلس ولس در بیا سه وخت ته پامان.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او مشرونکو ته ټول سلامونه. سلامات و علیکم سلامونه او توان دته یو زه کو درته لا کته من یم علیکم یم ولر شایسته بولان څه دته یم مسلمان بل ته چې بولان کې وسیره نن لا په دکان څه باټا په دکان ما دې ته کې په نیمه بریا دی نیمه دې نو چې د کند دې په کایا دې چې نه بریا کولو ته دغه دې لهونه غوند ښکاری دې ته تل ښکار دې او محمد علي او محمد داوود شلخته ګان دې قد عمر دې نه مې دی نو کوم مسلمان وو کې یا وروري یا کای خانه خات چې توکي نو کې ته پاړه دغه لري پیروان چې دا کې نو مشر تلیفون کړو وش مې روان دی لیکو څه پر واس څه پر اته د دې ته لوس یو څه پر اته اته یو د دې لپاره تلیفون شمه را تي کارون څه پر واس څه پر اته درې څه لو یو څه پر اته اته ازادي راډیو ته ډیر مننه کوم چې موږ پیغامونه نشري.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دا زادے راتے کار کوم کو اور دن کو سلامونه وایم دلته یو ماشوم چې نه مې رکی اولاد دې تقریبا 12 کال دې چې د محمد سازوی دې او مش پیدا کړی دې نو دې وایي چې زه د لغمانه ما او مش ته ځای سره مل میږي کسان چې غواړي چې بوزي نو زموږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي سپر و سپر څلور سپر یو نه څلور ودری چې پنځه میرا بیا ورته وامه سپر و سپر څلور سپر یو نه څلور ودری دا زادي راځي نه مننه هغه کسان چې په لاټه کې دي بعد ګوځي.
السلام علیکم زما فرید ملک د کابل ولایت د احساس ده دلته وکاس د لګولا په نام نیمه کې د پلان د داج ولایت ده یا تا تقریبا د دل سکلو ده شوم یاست کې چې د کوم نه د کاسو ده خو اړ څه کې پیدا کې نیمه چې څو شه را ده چې تر و هو اته یاو انځه انځه سلو نه اته مل شهره مې ده چې تر و سوارتیا د 255 دوه سوار
حدا طامه. السلام علیکم زه ارمند ولایت څخه دا په تنا کې نظری رادیو سره څنګه والک چې دلس کنن الکسی او د پلان نه غلام حضرت دې حقان نه نارګول کړ دې د دنو مته ولاد وزره چا چې نو د ولسوالیه ما او د دې کاري دې دغه نه رایاف کې د خطو خرخوردی ما دا اکثر کې
السلام علیکم پیجا افغان د کندهار ولایت د بنجویو ولسوالۍ د مرکز څخه خبره کوم. ما د پیغام دی د رادیو خبر کی د موږ یو کښنه د اکلې دی تقریبا د 2 کال کښنه یل له کال وی درو خبرې نشه کولی کومه دی په جواب کې که د هر مسلمان ګوري پر باش مې راځي مر سره اړیکه ونیږي خپل کښنه په لاس ورکو د ایا د شپې ته مثلیر و څو شپې ته شماره یې بل بیا وایم سپر اویا د شپې ته مثلیر و څو شپې ته.
السلام علیکم وارث تر خلیم د خسته د سر نه تاسو سره راغلم ما دلته او علاقه ده نو داسې د ادنم د لندې د داسې لایق په نامه باندې ده نو اېدنه خپل کور یعنی غلط شوی ده نو څنګه ارڅه دي تکلیف لري که څنګه نو که هر څوک غواړي وروري پلار لري ورونه من لري نو درې شمارې ته د زنګ وکړي صفر واویا یو اتیا 55 څلور سوه او اته نوي بیا هم دا شماره وایم صفر و اته یو پنځه پنځه څلور نه اته. السلام
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمال الدین هیوالمل جوارخیلی ما د ننګرهار ولایت څخه. یو ماشوم دا د یاسر په نام باندې د دولتو کلو په شاوخوا کې عمر لري، شنې سترګې او د چپ لاس ګوتې هم کږې دي. که د هر چا وي دلته له یوې کورنۍ سره هستوګنه کوي، د که د هر چا وي یا څوک پېژني نو ما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي او خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. زما د ټلیفون شمېره دا صفر اووه سوه اویا یو ویشت شپږ شپېته یو دېر. بله شمېره دا صفر اته اویا اووه اویا پنځه سوه پنځه پنځوس شپږ اتیا. بیا یې تکرار کړم، صفر اته اویا اووه اویا پنځه سوه پنځه پنځوس شپږ اتیا. خدای په امان. خپله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا اختر محمد خادم یم، تاریخ نیم دالا د دې من ولایت واشیر ولې فرید خنی ولې. تاسو موږ څنګه ما شوم راغله د تقریبا د اتو کال پر چا وخا دی نو تلور نه کیږي چې د فانو لا پناه مې ما شوم مفتی دا کړی دی دا لارام پسې مې پیدا کړی نو کدا ار مؤمن مسلمان یې دې سره د پام دغه کړه باندې اړي کا ونی سي. صفر و صفر و یو تلور دوا ات یو نه یې په شلار ځل دی وایم. صفر و صفر و یو
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو. یو ورې بیا وایم صفر و صفر صفر دوا و څلور درې شپږ یو. همدار اساسي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. صفر صفر څلور دوا صفر دوا دوا یو یو دوا څلور یو یو پنځه.
د ورکو عزیزانو د خبرونی درنو مینوالو، د خبرونی په دې برخه کې به تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت د نایو ولسوالۍ سمولی عبدالسلام خبر کوم. زما یو ورور دی تقریبا نه کال کیږي چې د کور څخه نه درته تسلی د عبدالجبار په نامه دی. که هر مسلمان ورور ته معلومات دي یا د خبري مزمور سره د شمارو باندې اړیکه ونیسي. صفر آیا پاتنی پنځنی شپږ سوه پنځوس. بله شماره ده ترنایا شپږ شپږ پنځه شپږ صفر یو پنځه.
مزاد احساس السلام علیکم. دغه سړي چې دغه ورور چې د بادغیس ولایتو ته زنګ وهي د بالامرغاب د ولسوالۍ ته زما سره یې ورک شوی عزیز ده. د هلمند ولایت د بغي د ولسوالۍ د کلاچې د کلي را خانامه د قاضي در محمد د دغه سړي لمبار ما ته بل هفته کې ګیر کوي څه ته کار نه کوي اوس هڅه چنډوال وویل ول د موږ شمېره ده په کابل کې د ازادي راډیو شمېره دغه ده چې په دغه شمېره مو سره د تماس ونیسي. دغه ورځ ته تاسو مې پیدا کړم. السلام علیکم.
بله السلام علیکم آزادی رادیو ته السلام علیکم وایم او غنه کوم دې تشکر کوم چې موږ یو ورځ پروګرام د نام دې قاضی محمدین ولادي اسمت د غدې مرکزی دین نظر کړه د مرکزی بغلان ولسوالۍ نه سهار چا پیدا ک یو لک روپی او غنه شریلی لري قاضی محمد محمدین دا په قاضی باندې مشهور ده د مرکزی بغلان نه او د پوکم د کلی نه تدریم چې دې نه درکړه د ورورا تاسو نه خواهش کوم چې هغه موږ اواز تاسو ته خدای دې پیدا شي.
السلام علیکم. د پکتیکا ولایت مرکز شرنی څخه مهمه فرنازات احمد ترکوان د مرکز شرنی سیمه ازو د کلی په زل او دولت کلن به د پنځه ستورو څخه نه ترکړه نو کپو تاخیر خارج کله چې سره معلومات کې د مهرباني لمخه دې لاندې شمیرې ته زنګ ووهي. مهرباني به مو وي سپر دوایا سپر درش پیتو اتش پیتو شپزاویا شمیره یو دل بیا سپر دوایا سپر درش پیتو اتش پیتو شپزاویا مننه زیاد مهربانی کمو
مسالم ولایت مکوده و نسالی نیاری کنی ورده ما یه ورور ورکتا حزیز لانی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما دا پیغام ما یو قریب رکھتی شرامہ دا کا پ نام دی دا نسکان کی تقریبا چورکتی لیک مند دسی مسخ نوار مسلمان کے پد پار معلومات لري ماتي پد غش مارا باندې زنګوي سي پر واه سي پر سي پر درش پته نو نه سي پر دري بیا د شمارا وان سي پر واه سي پر سي پر درش پته نو نه سي پر دري والسلام
سادي راديو ټول اوردونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و بعد سلام زما دا پیغام دی چې زما د اکازوی دی د سوید ولی فنامه دی د خان په خان مشهور دی په لشکرګاه کې د هلمند ولایت په لشکرګاه کې ورکسوی اصلي د روزګان ولایت د چارچینو د ولسوالۍ دی په چارچینو کې د دورنبابي کې هر ور ضرور په حق له معلومات یا د ژوند یا د مرګ یا د وخت او استوګنی چې دلته استوګنه کړې ده مشته دی په دغه شمیره ژوند وي وکړه کې چې ورکسوی دی سپر څلور یا 1500 درو دی 1500 شل درې او د سیم شمیره مو ده سپر و سپر وو دوا یو اتش پاج اتش میری یو زلبیاما سپر څلور یا 1500 درو دی 1500 شل درې او به سیم شمیره مو ده سپر و سپر وو دوا یو اتش پاج ات که هر چا په ورته معلومات راکې د ژوند موږ یو لک کالداري شیرینی ورکو د ټول د ازادي د ټول اوریدونکو ته مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدای دې وکړي چې ټول جوړ وروغه زه چې مخان دې لمن د ګشت نوم ولې په هغه سي سره پاړې کېما تقریبا د بیا کال کې چې موږ چې زه یې تا وخت د کورونا دره کړی جک سره دې نړۍ زره ده د مخ له کوچنا کوچنا خاص نه دی ورور عبد الشکور دې نه دا وخت نه کاله دې مسمکې تقریبا دونیم کال دې کال کې چې د کورونا وتلې دې یو څو وخت یو چاول چې کومه چې کی معلوم سو یو خوږی څه پاتې نه لرو معلومات نه ست ټلیفون سره نه خلاصي ځل نه دی نه دی ور به ور حاجی کرم مهرو مسلمان روز ما زارا ور په تاسو مې د یو سره راځي کونی سي خپل چې دې تر لاسه کې څه پر ور څه تر اته نه دی زه یو و دې 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 ته چې نه چې پر ور څه لور څه لور څه لور دې اته نه دی زه سپر و دوار نه سپار نه یو سپار سلور نه بلن وقتی سفره دوکش در قیام ناشر که و ریو زنگو نمویدی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
السلام علیکم در قدر زن نشت هم دارم سکلان در ولسواری سخو بری کم در باغران در ولسواری و سیدون کنز مای و رول در رولاق تنامه و در سور پون پوچو ارتخه در سرکنه اشتیکی شکل بری که هر چا په دغه پاړه معلومات لري ماستر یاري کوي نه چې په دغه نمبر او یا د دې نو ژغاوري او یو ځو دا غوړنې او شیشو تر کې
سلام علیکم سلام علیکم زه د هلمند ولایت د کجې کې د ولسوالۍ د چارباغ د کلی د چنګزو د مسجد ملک محمد نمیږم زما ورور دی د احمد په نامه دا څوار له سکاله کې چې ورته که اس چاته په د برخه معلومات دي موږ ترې په دغه شمېره ځو وي ته پر و څلور پنځه څلور دوا اتره درې شپږ دوا
مننه کوم ورور استاسو څخه او د ټولو اغه نور اوریدونکو څخه چې موږ ته پیغامونه راستولې و. البته دا باید ویم چې زموږ سره نور پیغامونه هم ستاسو خو د خبرونې وخت هم دومره دی، نو نور به په نور خبرونه کې سره وورو. مخکې تر دې چې د خدای پمنې وکم، د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو او تنظیم کې مرسته او همکاري سره کوي. تاسو هم تر بل خبرونې پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم په قدم گدم تا یادومم.